یونیورسٹی ٹاؤن پیخوار تربیہ اجازہ غواړو بسیاو پیزت ہو سن
تاندے سانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
درنو ځوانانو ته سلام وړاندې کوو. زه لینا شریفی او زما همکاره وږمه رشیدی په دې تاندې څنګه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوو. ګرانو ځوانانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ په دې خپرونه کې لومړی د فیشن دنیا ته ځو او د مخ د نخ کولو په اړه د ځوانانو خبرې اورو. بیا د یو غریب کار خو هنرمند ځوان خبرې اورو. د خپرونې په وروستیو کې د ونې سندره هم شته،
نو له آزادۍ رادیو سره اوسئ او خپله خپرونه تاندې څانګې تر پایه واورئ. مجانی نن سبا ځوانان په تیر انجونې د مخ له اضافي ویښتو د خلاصون لپاره چې په اننګۍ او تندې او د پوز لاندې وي تر ډاکټرانو رسیږي او د لیزر په مرسته دغه ویښته د تل لپاره له منځه وړي.
لینا جانې خو ګڼې انجونې بیا د تار په وسیله د ویښتو ویستلو ته مخه کوي چې نخ کول ورته وایي.
کیدای شي د نخ کولو په باره کې راته ووایي چې نخ څه ډول کیږي؟
ولې نه لینا جانې، نخ کول د مخ د ویښتو د لرې کولو لپاره ډیره پخوانۍ وسیله ده. داسې چې یو نخی تار غبرګیږي، یعنی د چلیپا په شکل د دواړو لاسونو په دواړو غټو ګوتو کې تاویږي او وروسته بیا همدا تار لږ سستیږي، هماغه د مخ په ویښتو کې ښودل کیږي، وروسته بیا دا کشیږي او هماغه داسې دا ویښته په دې تار کې نیول کیږي، ټینګ نیول کیږي او له بیخه راایستل کیږي.
دغه ویښته چې یو ځل وویستل شي بیا څومره وخت د بیرته نه راوځي؟
لینا جانې، داسې ویل کیږي چې دا له دریو تر اتو اونیو پورې بیرته نه راوځي.
وږمه جانې، دا چې د مخ نخ کول څه ګټې او زیانونه لري دا به وروسته واورو، خو لومړی به راشو دې ته چې ولې ځوانان مخ نخ کوي.
په کابل کې د یوه خصوصي پوهنتون محصله لیدا وایي چې که د مخ ویښته نخ نه کړي نو میکاپ او پوډر په مخ سم نه کیني.
اصلا خو ټول مخ نخ کوي چې په غي کې د پزې لاندې بریتونه او د غوږو لاندې اضافي ویښتان وچلای وروزي او ټول مخ نخ کیږي. د همدې دپاره چې وایي میکاپ او پوډر ښه کیني او د خپل جلد شفاف ښکاره سي، د هغې دپاره نخ کوي.
د کابل له اوسیدونکو لیدا څخه مو واورېدل چې څوک چې میکاپ کوي نو د مخ نخ کول حتمی کار دی.
بله وږمه جانې، د کابل یوه بله اوسیدونکو چې سمیرا نومیږي وایي چې د مخ نخ کول یا له مخ نه د اضافي ویښتو لرې کول د یوې پیغلې او مېرمنې سلیقه ښکاري.
د ویښتې چې په مخ باندې دا تر ډېری وخت مخ ته سي یو ډول تور ښکاره کوي. د دې لپاره چې مخ صفا سي، پاک سي، دا ویښته نخ کوي. او دا د یوې نجلۍ، د یوې پیغلې نجلۍ سلیقه هم ښکاره کوي، ښایست لپاره هم دا کار کوي.
قربان دے سدے انگی پپو سد پیزوان دے کند پیزوان سماس لدے سماس آندے.
مجانې تر اوسه خو مو د نجونو خبرې واورېدلې چې د مخ د نخ کولو لپاره یا د مخ د اضافي ویښتو د لرې کولو په اړه خبرې کولې، خو نن سبا ګڼ هلکان هم شته چې مخ نخ کوي.
بلکل همداسې ده. نن سبا په اکثره سلمانۍ کې کله چې هلکان ګیره او ویخته جوړوي، نو د مخ ځینې برخې هم نخ کوي. د کابل اوسیدونکی فیض الله په همدې اړه وایي:
او یو ځل مې کړی دی، ځکه چې هغه ځایونه چې په پاکي نشي وهلو مونږ وایو چې نخ وکړو، بیا نخ سره ښه ده، لکه د سترګې لاندې د ورځې په سر هغه ابرو نه کوو مونږ. ځینې هلکان ما لیدلی چې خپل ابروګانې جوړوي او میکپ کوي، خو هغه ښه نه ښکاري، لکه جینکیان غوندې په خپله اندازه ښه ده هغه سلیقه لپاره.
وګمه جانې، ځینې کسان کله چې مخ نخ کوي نو مخ یو ډول حساسیت ورسره کوي، او د همغو ویښتو په ځای چې له بیخې ویستلي په مخ یې ګرمکۍ راوځي.
دا خبره ما هم اوریدلې ده، او د دې تر څنګ دا مې اوریدلې چې وایي نخ کول په مخ ویښته زیاتوي او جلد خرابوي. له لیدنه به واورو چې دا هم تقریبا همدا خبره کوي.
ځینې کسان نخ کوي د دې لپاره چې وایي موږ ښایسته ښکاره سو، جلد هم شفاف سي، چې برعکس دا نخ سي وکړي د دې مخ تڼاکې پیدا کوي. ویښتان چې ډېر نازک او نرم وي د خپل مخ په رنګ وي هغه تور اوړي، خپل رنګ ته تغیر ورکوي او درشت معلومیږي. د سړیانو د مخ غوندې د ګیرې حالت نیسي ځانته، چې دا دوه ورځې کې شفافي په درېیمه ورځ بیرته خپل عادي حالت ته راځي، او له عادي حالت هم خرابیږي، ویښتان ډېریږي.
سمیرا چې تل نخ کوي وایي چې ځینې جلدونه شاید حساسیت ولري او خراب شي، خو ګڼو پوستکو ته زیان نه لري او ډیر ښایسته او شفاف یې راباسي.
زه فکر کوم چې نخ کول لکه بعضې خلک وایي چې نخ مخ ته یا لاسونو ته نقص کوي، او ډېری خلک خو له داسې وایي چې څوک نخ کوي هغه ویښته لا ډېریږي، د دې په ځای چې کم سي ډېریږي. خو زه فکر کوم چې دا خبره سمه نه ده، ځکه زه په خپله نخ کوم او ما د دې اغېزې مې لیدلې دي چې دا بد تاثیر نه کوي. ځینې خلک مثلا داسې دي چې له دې سره حساسیت کوي، خو دا په جلد پورې تړلی. خو زه په خپله د دې شاهده نه یم چې په ما د خدای نه خواسته بخار راوخي زه د ما په مخ یې په لاسو، نو ما ته نه مثبته ګټه پورته کړې ده.
غټ سترګې جنې زار دشم، غټ سترګې جنې ځوانې مې شلوګې داستال مست ځوانې، زړګې دې رانه وړې نه خسته شین خالې، خسته شین خالې، خسته شین خالې، خسته شین خالې، خسته شین خالې.
په کابل کې د سکندیب د ښکلا سالون یو کارکوونکی سید مختار وایي چې د دوی سالون ته ښځې او نارینه ورځي او د نورو خدمتونو ترڅنګ نخ هم ورته کوي.
سید مختار د نخ کولو د سمې طریقې په اړه معلومات راکوي چې جلد ته ضرر ونه لري.
نخ طریقې کیموهای اضافي ضرورت
د مخ اضافي وختان د نخ کولو په طریقه لري کوو. ځینې مخونه غوړ لري خو ځینې نور بیا وچوي. کوم مخ چې غوړ وي مخ کې له نخ کولو نه هغه په یو ډول کریم غوړو، ځکه کله کریمونه کار و نه خلو نو کېدای شي چې مخ له نخ کولو نه وروسته حساسیت وکړي. همداسې د هغو مخونو لپاره چې وچوي، د دې لپاره چې حساسیت ونه کړي د یو ډول مرطوبو کریمونه کار اخلو. د نخ کولو ګټه دا ده چې اضافي وختان یا ډیر وخت وروسته راخیږي او یا بیخی ورکی. مهمه خبره داده چه دا نخ کولو پا وقت لیلونی تر نکار و نخستل سی، ځکه چه مخ زخمی کیگی. دا نخ تر باید دیر نرم یعنی نخی وی، او بلدا چې باید په مخ باندې ډیر فشار را نشي. ځینې آرایشګاوې د مخ د نخ کولو پا وقت په مخ ډیر فشار راوړي، بیا هماغه وي چې مخ خرابی.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
لینا جانې، د خپرونې دوهم مطلب ته راځو. لکه څنګه چې ما په سر کې ویل، د یو غریب کار خو هنرمند ځوان خبرې اورو. دا ځوان څوک دی او څه کار دی؟
وګمه جانې، یو ورځ مرکو پسې تللی وم، نو د کابل په تیمورشاهي سیمه کې مې یو ځوان ولید چې د ګڼو نورو ځوانانو په څیر چې د یوې مړې ټوټې د پیدا کولو لپاره یې څو ټوټې کالي، لوښي یا نور وړه شیان د سړک په سر ایښي وي او خرڅوي یې. د ماشومانو څو جوړه جامې په شا وې او په داسې حال کې چې له لاسه یې وینې څڅېدې، د پولیسو له ویرې ژر ژر روان و او یوه ګوښه یې لټوله.
لاس یې ولې وینې و؟
وگمه جان همدغه پوښتنه ما ته هم پیدا شوه، نو کله چې ګوښې ته شو د مرکې په تکل ور وخوځېدم. که څه هم د ښي لاس غټه ګوته یې ټپي وه، خو په خوشحالۍ مرکې ته چمتو شو. دې ځوان خپل نوم ممتاز راوښود، د لغمان د الینګار اوسیدونکی و. لمرسېدلې څېرې او وچو شونډو یې د هر چا په زړه د رحم او زړسوي اوبه تویولې. ممتاز د خپل کار او بار په اړه راته وویل، او همداستا پوښتنه مې هم ترې وکړه چې ولې ګوته ټپي شوې. نو راځه چې د خپلې خبرې واورو چې څه وایي.
مونږ د څو موده مخکې پاکستان کې خپل وطن ته راغلو، نو فعلا په دا ښار کې د سروشي کوو، دا لباس خرڅو، باشاګانه د ماشومانو دریوشي جاکټ واسکټ داسې پتلون داسې شان خرڅو، په لاس یې ګرځو، سهار چې راوځو بس په دې امید راځو ښار ته راځو چې بس یو څه مزدوري به وکړو، کور ته به لاړ شو، خوشحاله به یو، فامیل به هم خوشحاله وي. چې کوم وخت کې مونږ ښار ته راسو، بس ښار کې بیروبار یا ښاروالي راوتي او یا عسکر بس نه پرېږدي، بیرته فریشانه خفه بیرته کور ته لاړ شو، امید لاړ شو. نو دا زه سارم عسکر په لاس وهلی یم، په ډنډه ورته څه ورته دې باندې. نو ما بیا مړ زه خیر پروا نه کوي، زه چې پاکستان کې یو پنجابي عسکر وهلم، د خپل وطن عسکر، دا خو مې خپل رو د خپل سر وسطګی ده، برقي ډنډه ورته څه ورته هغه عسکرو سره چې په دغه باندې زه وهلم، دا بس جیک سه دی زنه لاړ سي دی زنه چرته لاړ شو، کوم ځای ته لاړ شو.
لینا جانې له ممتاز نه دا ونه پوښتل چې درس او تعلیم یې کړی او کوم کسب او کار یې زده دی کې نه دی زده.
وږم جانې په خبرو خبرو کې په دې پوه شوم چې ممتاز لکه ګڼ نور افغان ځوانان په تنکۍ ځوانۍ کې د ژوند سختو دې ته راکاږلی چې درس او ښوونځی په نیمه کې پرېږدي او مهاجر سي. ممتاز وایي، کله چې په پاکستان کې مهاجر وم، د ټلویزیون په یوه سټېشن کې مې د چایو کانتین درلود، خو له دې امله چې په تمثیل کې مې وړتیا ونو، په ځینو اردو ټلویزیونی ډرامو کې مې هم رول ولوباوه.
هلته په یو اداره کې وم، هغه اداره په مربوط د پی ټی وی، د پاکستان پی ټی وی چینل دی مربوط و. هلته م کار کو، پکې مثلا سیټ ډیزاینر یم کوله، لیټ مین یم کوله، او نور دغه ډرامې په ګټه کېدلې. په ځنه کې یو کینټین مې پکې لره، د چای کینټین هم لره پکې، بس کار هم جوړو دلته چلالو، خپل وطن د مګر خپل وطن هم جوړ د پزل دخته، د قراري به یې امنیت به یې، خو متاسفانه هغه شیان دلته نشته. هم چې کوم امید لرم.
لینا جانې، ما خو ډېرې اردو ډرامې لیدلې، نو د به په کومو ډرامو کې کار کړی؟
ممتاز د هغو ډرامو نمونه راته یاد کړه چې د پکې رولونه لوبولي، او د دې تر څنګ یې خپله د مهاجرت یوه خاطره هم راته ویلې.
نو راځه چې وایورو.
تمثیل مې کړی په دل دریا، باد پہ باد، کنگن، لوها، مستر جی، آگ نہ لگے، بابو بے قابو، دغه کې مګر.
په دې ډرامو کې تاسو څه رول درلود؟
په دې ډرامو کې بازو هغه کې زمونږ رول دا و چې وټل کاونټر ورته وایي، لکه ما د وټل مالک په دې اسمان کارو، بازو کې په هیڅ د ګونګې رول ما دا کړی پکې، او بس داسې زیات لږو کې مګر. پېښور ته زه یو وخت لمه، نو لارې ډېرې بندې وې، طالبانو وخت و، نو لارې بندې وې، څوک یې نه پرېښودل. په شمشاد باندې هسې سوپی کنډه ورته ویلې، په دې وه ما مې خپلو ملګرو ورته ویلې، مال زه ځان ګونګی کوم په دې لاره ځم، وینا نه نسې کولی ته، مال زه کولی سم، بس څنګه مې ځان ګونګی کړ چې پاکستاني پولیس ونیولم، یو ډنډۍ مې وهلم، ما ورته بل ورته لې وای پرېږده مړه، وای دا وای ګونګی ده، پرېږده چې خپل کار وکړي، دومره خلک دا ګونګی مې پرېږده چې لاړ شي. بس ما غوښه زه ولاړم د ګونګی په دغه میزان، ولاړم موټر کېناستلم، ازما چې کوم ملګري و هغه د شپې 12 بجې اډې ته راغله، او زه د ورځې 12 بجې پېښور کې ناستم.
لینا جانې، واقعیا هم سي د خو ډېر تکړه او بااستعداد ځوان دی، خو متاسفانه د دې پر ځای چې د تمثیل وکړي، دا دی چې د سړک په سر کالی خرڅوي.
بلې وګمن جانې، ممتاز هم په همدې برخه کې یو غوښتنه لري. دی له دولته غواړي چې ځوانانو ته د ځینو کاري فرصتونو د پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. دی وایي چې نور له مسافرۍ ستړی یم او غواړم په خپله مینه کې کار وکړم.
موږ له خپل دولت نه دا تقاضا او دا خواهش لرو چې باید له دغه قلم او دغه چوکۍ نه ډېره ښه استفاده وکړي. بیا د خدای په هغه ورځ نه راولي چې دین دې وطن نه مسافر شي او موږ بیا له دې وطن نه مسافر شو. د دولت نه دا هیله لرو چې باید داسې فابریکې جوړې کړي، تاسو خپل د ښار کې ځوانان وي، بې روزګاره، بس خوار وزار، ټول را ودري، چرته لاړ شو، کوم ځای ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، ایران ته چې لاړ شو، بیا هلته بس مرګونه دي، دردونه دي، آفتونه دي، مصیبتونه دي، هغه سم په سر راځي. چې خپل وطن کې کار کو، خپل وطن کې کار نشته، ده زمینه مسایله نه ده، مجبور شي یا کراچی ونی خلک چلی یا د سوشیو کې یا بل کار.